سلام او صبح خیر دوباره.
وعلیکم السلام امید مرزبان تاسی ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې د ننګرهار چارواکي په سلګون ځوانان د دایښ سختريزي ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو ترڅنګ درېدلې دي. نن د شنبه د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر میاشتې شپږمه په پیل کې خبرونه. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید خبرداری ورکړ. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. دغو مخورو پرون یکشنبه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او نورو ولایتي چارواکو سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. د والي ویان عطاوله خوژانی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
دوی وویل چې زیات شمېر د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي په ښار او نورو سیمو کې کډوال دي. عملیات دي په ولسوالۍ کې ترسره شي او له هغې وروسته د دوی تدبیر ته استوګنې زمینه برابره شي.
د والي ویاند وایي د سپینغر قومي مخورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. په دې کتنه کې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو پر امکاناتو هم خبرې وسوې. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې 2 لک کسان ژوند کوي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلولو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د ختیځ زون لپاره د لومړي نمبر سرحدي لواء قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل دا څرګندونې پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ځینو چارواکو پکې برخه درلوده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی حسین خیل د سرحدي ځواکونو د ستونزو د حل ژمنه هم وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا دا خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارو، سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتکارو هم خپل ستونزې له والي سره شریک کړي.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره یې د برق د نشتوالي او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزیسیون ستونزه حل سي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي زیات شمېر سوداګر او پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته لیوال دي، خو د هغوی لپاره باید اول ځینې مهم بنسټونه ورغول سي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. د داګواش د یو خبری ویب سایټ د یو راپور په جواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جالي خبرونو په خبرولو کې نوم لري. د اسرائیل دفاع وزارت وضاحت ورکړي چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخوانی وزیر موشا یالون په حواله هغه څه خبرې کړي چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری ویب پاڼې ادعا کړې چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر موشا یالون ویلي که پاکستان سوریې ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼې کې د دې خبرې وضاحت کړې او لیکلي دي چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ حساس نه لري. پاکستان وایي د شنیت لمخې 240 هندي کب نیونکي خوشې کړل. پاکستاني چارواکو پرون یک شنبه وویل دا کسان د کراچي له ساحلي ښار څخه خوشې سوي دي. د کراچي د مالیر زندان سرپرست مرستیال شنیل حسین شاه وویل
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشر مین ہیں.
اس مشترا ٹوٹل 538 ہندی کبنیون کی بندیان دی. دا پاکستان دا حکومت لخوا دا شنیت لمخی 240 کبنیون کی نن آزادی جی. او 219 نور به د 2018 میلادي کال د جنوري پر 15 خوشحالي
یہاں سے ریلیز کیے جائیں گے.
پاکستان دا ګام د دې هواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی دی. پاکستان وایي هیله من دی چې هند به هم ورته نیت څرګند کړي او هغه پاکستانی کم نیونکي به خوشی کړي چې نیولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو تاوتریخوالو له کبله اړیکې کړکېچنې سوې دي. ایران ویلی له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ترانسپورت د مرستیال وزیر اصغر فخریا کاشان په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی هیواد به د فرمایش بڼې او انتخابي امکاناتو ته په پام سره د دغو الوتکو درانیولو د معاملې د 16.6 میلیارد ډالرو نیمایي پیسې بوئنګ شرکت ته ورکوي. کاشان پرون ویلی بوئنګ شرکت اعلان کړی چې د ایران له هوایی شرکت ایران ایر سره د قرارداد ارزښت 16.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خدای وایي د دغه قرارداد ارزښت د دغو پیسو نیمایي برخې ته رسیږي. بوئنګ شرکت تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د ایران هوایی شرکت او د الوتکو جوړولو امریکایي شرکت بوئنګ د ډسمبر پر 11 نیټه د 500 ډوله نریو او 150 ډوله پراخو بوئنګ مسافر اړونکو الوتکو قرارداد لاسلیک کړ. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 8 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي. د هنرمندانو په دې ډلې کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه TU-145 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر تور سمندرګي نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مهین نیکولای پانکوف تایید کړی چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 2 مړیو کې 8 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارتم سره چې په دې پیښه کې مړ سوی دی. زه دلته راغلی یم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړیو سره خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د سوریې له زقیه ته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سختریزې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو تر څنګ درېدلي. ننګرهار ته له پاکستانه راکډه سوې کورنۍ وایي ژمنې ورسره سوې وي خو عملي سوي نه دي.
دی ویلی چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته موږ ته هیڅ ملاو نه.
په بل راپور کې اوري چې په کندوز کې د خره د پوستکي د قاچاق مخه نیول سوی ده.
دا یعنی د خر پوستکی دی، تقریبا زر دانی دی چې دی یو موټر کې بار کړی وو او د خارج ته انتقالول.
د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 2 لک جری پمځکه غصب سوی ده.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دی په رسمي ډول یې کوي.
په زابل کې پوهنتون جوړیږي.
زابل 50 کال کې چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زمونږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لګو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي.
په روسیه کې نن د ملي ماتم ورځ ده. هغه هم د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته چې په نتیجه کې 2 کسان مړه سوي دي. تر 9 بجو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدلې دي. بلخوا د سیمې قومي مشران هم له امنیتي ځواکونو څخه ځینې غوښتنې لري. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وی شاوخوا 1500 ځوانان په پچیراګام ولسوالۍ کې په امنیتی پوسټو کې ځای پر ځای شوي دي. دا سیمه ایز خلک په پچیراګام کې چې په دې ورسېو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړو ډګرو د دې ډلې پر ضد پاڅېدلې دي. دغه راز په پچیراګام کې تازه جوړ شوي امنیتی پوستې هم د ملي امنیت سرتیرو ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراخولو لپاره غونډه وشوه او ګډونوالو پکې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي او پراخې مبارزې ټینګار وکړ. اخوا بیا د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مشرانو په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره په کتنه کې د دې ولسوالۍ د رسمي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه وویل:
نگرهار والی د دغه لیدنې پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخاورو سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به وروستۍ هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یوه کچه پورې طی شوي دي او هیله مندي ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپېژندل شي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای سپینغر شاوخوا 200 زره نفوس لري. د پاکستان پولیټیک دی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د پچیر اګام کوټ او چین ولسوالیو په ګډون د ننګرهار په زیاتو سرحدي سیمو کې داعش ډلې ته کلک ګزارونه ورکړي دي.
ومن دل چې د ننګرهار چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان قواو تر څنګ درېدلې دي. ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوي افغان کډوال د سرپناه له ستونزې شکایتونه لري. باز محمد عابد او نور تفصیل.
ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي وویل:
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غنی، دی ویلي چې دوی ته به ډالرې ملاویږي، دوی ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي. دلته موږ ته هیڅ ملاونه شو.
نادر شاه په نوم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپناه له ستونزې شکایت کوي.
پرونه موږ نه لرو رښتیا خبره، موږ د ننګرهار ولایت دی، ته درې نورې اوس چې دو بس برچا مینه کې بدن نه کیږو فکر دشته او هغه روس چې اوازه ده چې ځایونو ورکي کابه ځایونو نمرې شروع شو بیا ولاړ شو هغه نمرو ته بس.
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپناه لپاره یې د یو خرګو ټی د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډیر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
پنځه لکه شپږ تر څخه زیات وګړي راغلي دي، تقریبا اتیا پنځه فیصد دغه راغلي دي.
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره درې نیم زره افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي.
آزادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ترانسپورتي شرکتونو د کاربندې لکبله په کندهار کې سلګونه مسافر چې ناروغان هم ورسره دي بند پاتې دي. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او غواړي کابل، هرات یا هم نور ولایتونو ته سفر وکړي. صادق رښتینی نور تفصیل لکوي. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي او د دغو کسانو نور شکایتونه څه دي؟ رښتینی صاحب، ږغ می اوري؟ د ازادي راډیو خبريال لکه چې موږ ژغ نه اوري. رښتینی صاحب، د ټلیفون د لارې استاسو ژغ مشکل لري. که زما سوال مو اوریدلې وي د ځواب راکې چې د دغو ترانسپورتي شرکتونو د کاربندې سره په کندهار کې مسافر ته کومې ستونزې پیدا شوې دي؟
سالی صاحب ساس اوریدم کو سهار نیکمرغه ز تیر ورځ د کندهار شهر په لویدیس کې د بس موټرانو یو وادي ته ورغلم له هغه ځای چې د هلمند هرات فراه او نیمروز ولایتونو په لور مسافر وړونکي موټر حرکت کوي د پخوا خلاف تیر ورځ دلته هیڅ ګڼه ګوڼه نه وه او یوازې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین لمر ته ناست وو او دې ته چمتو نه وه چې خدمات وړاندې کړي که څه هم له کندهاره د هرات او کابل فلور هر ورځ سلګونه مسافر په دې موټرو کې سفر کوي خو د تیر جمعې ورځ رئیس سلګونه مسافر چې ناروغان شدي او ماشومان هم پکې شامل دي او غواړي کابل هرات او نور ولایتونو ته سفر وکړي دلته باندې پاتې دي ما د تاغه مسافر سره خبرې کړې دي چې دوی البته یو شمېر د ترمینل په هوټلونو کې د انتظار شپې تیروي دا چې دوی کومې ستونزې لري وابه ورو
نن محمد عارف دی د هرات ولایت میدان ګلو کوټه څه شي راځي اوس نو موټر څه چې واسه نو موږ په سیدو چې بل نن د تمه صاحب پښپد ود وسو دا وتا کرے اخلي
نن سره مور در ته پاتې ګور د موټر څه نشه سالاري خرابې په لاري عسكري ترافیک دي غدې جوړور لار خراب ده موټر چې بکی ټکرې په دا خطر لري بځي
ګذرو مشتان در ته نفر مسافرین دي خلک خرتي نه لري څه د کابل راغلي څه د پاکستان راغلي خاص نه لري خلک او موټرو کې د شتو کې
بله
دا کاربندیس چې د تیر جمعې ورځ رئیس روان دي د شرکتونو مسولین وایي پر لوی لار دي د پولیسو لخوا د موټر چلونکو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل بند سي او د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دي عملی کار پیل سي دا چې د ترانسپورټي شرکتونو دا کاربندیس به تر څه وخت دوام وکړي په دې اړه ما د نوی میوند بس له مسول سره خبري وکړه هغه وایي چې تر هغه وخت پورې چې دولت یې غوښتنې نوی منلې دا کاربندیس به دوام لري
بل رښتینې
د دولت ورته چې
وبخشې په عین حال کې د غزنی امنیه قومندان ویلي دي چې د مسافر وړونکو موټرو ځینی ټولنې د مخدره موادو او انسانانو په قاچاغ کې لاس لري دغه شرکتونه په دې اړه سپینه ویل لري کته خبر ورسره کړی وي
مشخصا خو د غزنی د کومندان سرګندونې مال دوی سره نه دي شریک کړي خو یو یادونه دا ده چې د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب لمړی په هرات کې د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه عبدالي شرکت د تړل کېدو په خبرګون کې وسو چې ویل کېدل د زیات ترافیکي پیښو در منځ کې دوه مسول دي چې په دغه صورت کې د ولایتي شورا رئیس هلته ورلی او دغه شرکت یې وتړي خو دوی خپل غوښتنې ته تغییر ورکړي دي ځکه چې هلته په هرات کې دغه شرکت بیرته پرانیستل شوی دی اوس د لوی لارو د خرابوالي ستونزه او دغه راز د پولیسو لخوا پر دغه لوی لارو د پیسو اخیستل دلیلونه یاد کړي دي او خپل چارواکو هم تر اوسه د بس موټرو د شرکتونو د دغه کاري اتصاب په اړه څه نه دي ویلي
او په کندهار کې په وار وار د احمد شاه عبدالي شرکت د بندیدو غوښتنه شوې ده ځکه چې خلک وایي اکثره په ټکرونو کې د دوی په بس موټرو د ټکر په نتیجه کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي په کندهار کې ولی افغان چارواکي نه دي توانېدلي دغه شرکت وتړي یا غوږ ورتاو کې د چا خبره
سره د دې چې د احمد شاه عبدالي د شرکت په شمول د ځینو نورو شرکتونو نمایندګي په کندهار کې سته خو چارواکي تر ډېره پورې دا بهانه نیسي چې دا د دوی د وس خبره نه ده ځکه چې دغه شرکت تر ډېره پورې خپل فعالیتونه په کابل کې کړي
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له سروبي ولسوالۍ پرته دې ولسوالۍ ته نورې غځېدلې ټولې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوي دي دوی وایي وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې ولسوالۍ ته خوراکي او نور ضروري توکي انتقال کړي شاه محمود شنواری نور حال راکوي شنواری صاحب سهار په خیر دغه وسلوال څوک دي اولې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې تړلې
ډېر زیات مننه سالي صاحب تقریبا شاوخوا له درې میاشتو راهیسې د سرحد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین یعنې طالبان دوی د سرحد ولسوالۍ ته تېرې شوې لارې چې هغه د ادرې لارې نه دي یا د خوږیانو د وزیر لار نه چې وزیر تړلې دي یوازې دوی ته د سروبي ته چې کومه لاره تېره شوې ده د خلاصه ده ولې دوی وایي چې دا ډېره ستونزمنه لاره ده او خوراکي توکي د خطر باندې بند کړی دي چې ممکن د خوراکي توکو څخه افغان امنیتي ځواکونه ته استفاده وکړي نو دوی یوازې د سربې ولسوالۍ نه هم ډېر کم مواد ځان سره انتقالي او د مواد چې کله دوی انتقالي وته ډېر ځان تمامېږي یوازې یو کس په تګ راتګ باندې شاو خراب راځي نو دوی چې لګر مشکلات سره همدغه مشکل چې موږ د سړک له سوال سره شریک هغه هم تایید کړل چې بالکل څو میاشتې کېږي چې دغه د ولسوالۍ په تیر شوي لارې د ولسوال طالبان لخوا نه بندې شوي دي او هغه چې عملیات نه کېږي چې دغه لارې اصلاح شي. همېش لپاره چې کله عملیات شوي دي یوازې د محدود وخت لپاره هغه ساحه تسته شوې ده، ولې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه وتلي دي نو بیا وروسته ولسوال طالبان د خپلو دغه سیمو ته راغلي دي.
و مردل چې د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې له سروبي ولسوالۍ پرته دی ولسوالۍ ته نورې ټولې غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي د زورواکو لخوا څه باندې 200,000 جریب په ځمکه غصب شوې ده. خلک وایي دغه غصب د زور او زر خاوندانو کړی دی. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو څه باندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثبت شوي چې له درې څخه یې دوه برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي، څوک پکې زور واکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,000 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي. چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي، چا سره بسته قوم ده، چا سره 100 کسان دي. د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي.
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولای. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زور واکې دي په رسمي ډول یې کوي. حکومت تر اوسه دغه مخنیوی نه دی کړی. تر اوسه لا هغه خلک ګرځي، هغه خلک غصب کوي، تر اوسه لا مخنیوی بیخي نه دی شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی. بې اندازې د ولایت تر دیوالو را رسېدلی، د پولیسو تر شهرک را رسېدلی. تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي، که شوي دي هغه هم نمایشي دي.
بلخوا د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو 30 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې را وګرځي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاصو او افرادو دغه غصب شوي دي، دغه په خلاصولو کې به ان شاء الله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 30 کلو کې هغه څه چې رامسته شوي دي هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دي، خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدي دی.
سره له دې چې افغان ولسمشر سو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې را وګرځوي، خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی.
اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
دلته لکه د تور بریج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزی ما ته توهین کوي.
او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخې د ماما زوی.
ډېر ښه ډېر ښه، ټول مو مستحق کسانې ولیدي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو اوریدلی شئ.
دغه پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې راځي. د زابل ولایت لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پروګرام پرون منظور سو. په ولسي جرګه کې د زابل یو استازي وایي دغه پانتون به سر له راتلونکي لمریز کال فعالیت پیل کړي او پیل کې به یو پوهنځی ولري. عبدالقادر کلاتوال می د مرکې په پیل کې وپوښت چې دغه پلان څنګه منظور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو، همدارنګه د اقتصاد، مالیې، کار او ټولنیزو چارو، معارف د وزارتونو د معینانو، همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېر وختونو تلاشونو را وروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره، د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت، همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه، د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یو پوهنځی د تعلیم و تربیې، همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بله پوهنځی هم واخلو او ځین نور هغه قانوني پړاوونه چې د پانتون لپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پانتون دولتي پانتون دی او دا به د زابل د پانتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعمیل جوړیږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی. خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی. یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې اعتبار باندې هغه لیدلی دی. مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړیږي په هملته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي؟ ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
زمن به وي خاصتا زمونږ د خویندو لپاره. زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زمونږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره د زابلي پیغو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایل شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي. ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال و. د افغانستان څخه به مو د قیمتي ډبرو مارغانو او ځناورو د قاچاق په اړه راپورونه اوریدلي وي. خو دا ور د یو نادر قاچاق مخه نیول سوې ده. په کندز کې د خرو زر پوستکي چې په یوه په بوریو کې په خاص مهارت سره ځای پر ځای سوي وه نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز ولایت امنیتي چارواکو د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز لومړی امنیتي حوزې منصوبینو لخوا په یو بار وړونکو موټر کې بار د خرو زر پوستکي نیول شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد معصوم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پوستکي له بلخ ولایت څخه بار شوي وو او کندز ښار ته را انتقالېدل چې د لومړی حوزې منصوبینو لخوا کشف او ضبط شول.
یو تعداد پوستونه چې دا یعنی د خر پوستکي دي تقریبا زر دانې دي چې دی یو موټر کې بار کړي وو او د مزار شریف نه انتقالول کندوز ته او د کندوز نه ممکن خارج ته انتقالول کوم هدف پیدا لرو او زمونږ د پولیسو امنیتي پولیسو لخوا نه کشف او لاسته راغلي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په دې تړاو درې تنه نیولي دي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د امنیت عامر همدارز وویل چې دغه پوستکي له کندز څخه خارج ته انتقالېدل. خدای ونه ویل چې کوم هیواد ته دغه پوستکي وړل کېدل. په ورته وخت کې موټر چلوونکي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دې وړاندې هم له بلخ څخه کندز ښار ته پوستکي انتقال کړي وو. موټر چلوونکی زیاتوي چې پوستکي په بوروی کې ځای پر ځای شوي وو خو په دې نو خبر چې دا به د خرو پوستکي وي. ما دغه پوستکي د مزار شریف ښار کارته آریانا څخه د بار وړونکو موټرو نمایندګۍ څخه راوار کړي وو چې زر پوستکي دي. خو د بار مالک ماته ویلي وو چې دا د غویانو پوستکي دي خو زه نه وم خبر چې دا د خرو پوستکي دي او ما یو ځل بل هم یو موټر پوستکي کندز سره انتقال کړي وو. دا چې د زر وژل شوو خرو غوښې څه شوي دي د کندز چارواکي وایي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي.
خبریاست. د جرمنی د سوسیال دیموکرات ګوند مشر له لوري د نویو وړاندیز شویو مقرراتو له مخې فیسبوک په هغه صورت کې چې جعلي یا دروغي خبر له خپلې پاڼې لرې نه کړي د هر خبر پر سر تر 15,000 یورو پورې جریمه کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د جرمني حکومت وویل چې تر 2018 میلادي کال وړاندې د فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو خلاف به کلک دریځ خپل کړي او د کرسمس له رخصتۍ وروسته به د جعلي خبرونو په اړه د قانون په اړه کوټلې خبرې وکړي. پر فیسبوک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهال هم د دروغي خبرونو په خاطر سخت انتقادونه وشول. د جرمنی د حکومت و چارواکي شاغلی او پرمن جرمنی مجلې شپیګل ته ویلي فیسبوک له موقع د شکایتونو په ځواب کې اغیزمنه استفاده ونه کړه. د همدار زول ک فیسبوک په چلر ویش ساعتونو کې ناسم خبر لري نه کړ فیسبوک په تر 15,000 یورو جریمه شي او دا پیسې به هغه چاته د غرامت په توګه ورکړي شي چې د خبر په وجه اغیزمن شوی وي. له بلې خوا د فیسبوک ادارې په خپله شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ.
د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. نړیوال ورسپونو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. دغه راز په روسیه کې د ملي ماتم د ورځې په اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ننګرهار د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواوو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلوالو هر ډول فعالیتونه شن کړي. د پکتیا والی ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به پانګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 240 هندي کب نیونکي خوشې کړل. ایران ویلي له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی ایران او روسیه په افغانستان کې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره فرصت ته ګوري. د مقالې لیکوال عطا نصیب په لیکنه کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري پراختیا ته اشاره کړې چې د لویدیځو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د وسلوالو طالبانو له سختریزې ډلې سره د تهران اړیکې زړه خبره ده، خو د مسکو لخوا له دې ډلې سره د محتاطانه همغږۍ په اړه شکونه په افغانستان کې امریکا او د هغې پوځي مبارزې ته یوه خطرناکه مسأله ګڼل کیږي. د ډیپلوماټ خبرونې په باور د پاکستان ترڅنګ چې د طالبانو دودیز ملاتړ ګڼل کیږي، واشنگتن اوس په دې اړه اندېښنه لري چې د سیمې ځینې هیوادونه به طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا حضور ته خطر پیش کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه کې د ته اشاره شوی چې تهران اوس له طالبانو سره اړیکې پراخي کړي دي، که څه هم مخکې طالبان په پټه ایران ته تلل، خو اوس دغه هیواد په ښکاره طالب مشرانو ته بلنه ورکړې چې په یو اسلامي کانفرنس کې برخه واخلي او دغه طالب مشران یې منځلاري بللې دي. بلخوا د لیکنې په حواله مسکو هم داسې فرصت ته انتظار بسي چې وکولی سي په افغانستان کې واشنگتن ته زیان ورسوي. هغه کار چې درې لسیزې مخکې هم پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې کاوه. ډیپلوماټ لیکي خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیاتې سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې وې او د پخوانی شوروي اتحاد سور پوځ یې مجبور کړ چې له افغانستان څخه ووځي. د لیکنې په باور شوروي قواوو په افغانستان کې زیات جنایتونه وکړل. په لیکنې کې پاکستان ته هم اشاره شوې چې نه غواړي له واشنگتن سره په مستقیم ډول په مقابله ووړي، خو د دغه هیواد هدف تل دا و چې پر افغانستان کنټرول او نفوذ ولري. له بریتانیا خبریدونکو انلاین خبرونې ډیلی میل پرون د یوې افغان پیلوټې پر برخلیک لیکنه خپره کړې چې ویل یې دي زه پر خپل ژوند ډیریږم. خبرونې لیکلي 25 کلنه نیلوفر رحمانی د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغان پوځ لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره سوې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د خبرونې په لیکنه کله چې میرمن نیلوفر او کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول، هغه مجبوره سوه څو وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه سي. ډیلی میل خبرونه زیاتوي وروسته له هغې چې میرمن رحماني امریکا ته ولاړه، کورنۍ یې د اخطارونو له کبله مجبوره سوه درې وارې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړي. نیلوفر رحمانی ته په 2015 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانی پیلوټ نیلوفر رحمانی تیر دوبه په ارکانساس ایالت کې د امریکا له هوایي ځواک څخه د روزنې ترلاسه کولو په هدف امریکا ته سفر وکړ. دغه روزنه تیره پنځشنبه پای ته ورسیده. په پام کې و میرمن رحمانی د شنبې په ورځ افغانستان ته ستنې چې دا کار یې نه دی کړی. د هغې مدافع وکیل ویلي که چیرې میرمن نیلوفر افغانستان ته ستنېږي د خوندیتوب په اړه یې سختې اندېښنې سته. د ویلي نیلوفر ته ورکړل سوي اخطارونه ټول مستند سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکلي: وسلوالو پرون بیا د لشکرګاه کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دې لارې اساسي غمګي وخوړل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند: ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي ترڅو پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحد باندې تیری کوي. ساجد مومند له کونړه: زما په نظر دا غوره نه ده چې پاکستان، روسیا او چین د افغانستان په غیاب کې غونډې کوي، ځکه افغانستان د دوی له لاسه وران دی. محمد یعقوب نورستانی: پاکستان، چین او روسیا د افغانستان داخلي چارو کې همیشه مداخله کوي. یو بیلګه وروستي غونډه د افغانستان په اړه ده. دغه هیوادونو یو ځل بیا زموږ د هیواد بربادي ته ملا تړلې ده. اسد اندر د زابل میزان ولسوالی لیکلي: د ګران افغانستان هر وګړی هر وخت له طالبانو سره د سولې ارزو او تمنا لري. محمد عارف له کونړه: د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالی کې افغان بي سي ام پای سم کار نه کوي، له دغه شبکې دلته خپل فعالیت عادي کړي. او د پکتیا له څنګهنی ولسوالی څخه سمی الله حلمی کندر: ولسمشر اشرف غنی دی په هیواد کې 14 پاس شوونکو لپاره د لسانس زمینه برابر کړي ترڅو 14 پاس فش فرس پاس بدل سي.
دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1903 شمیرې الهلاری مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو بهرني راپور پسې اوریدلای سي. روسي پلاتون کې وای په تور سمندرګي کې پرون د دې هیواد د یو پوځي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د تروریستي برید په ګډون پر ټولو احتمالاتو تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې سوریې ته روانه وه او دوه نوي کسان پکې سپاره وه، د روسیې له ساحلي ښار سوچي څخه تر الوتنې لنډ شیبه وروسته نسکوره سوه. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټون کې وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي، دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو یو سلو څلور پنځوس پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روان وو، له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز څو دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټی یو یو سلو څلور پنځوس د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیه او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټی یو یو سلو څلور پنځوس الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورک شوی عزیزان ولټوي دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله مرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم له کمرغه داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور د یو ورک شوی عزیز په اړه معلومات ازادي راډیو ته را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وګورو. د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. کاري عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او په راسته باړخو باندې غټ ټپ لري. داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم. لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کښې و. د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم 0 9 5 5 4 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او موږ ته سلامونه ویلي دي دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي راډیو ته تاسو تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
هلو سلام علیکم. زه د هلمند ولایت اکریس ولسوالۍ اسوسیسی سره په تماس یم. د سورکۍ وطن مسورکۍ کلایګر دی. زما یو زما نوم شغاسي دی. د ورور نوم یې عبدالولي دی. دا 8 کاله کېږي چې مدارکه دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي.
کاری عبدالسلام زابل ولایت دای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتام ده. جمعه خان چې ده د کندهار ولایت مهنشین د ولسوالۍ د فرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حقله معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې لطفا و دې شمېرې ته زنګ ووهي چې زه اوس تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم. زه پاریاب ولایت دلوال ولسوالۍ خبرې کوم.
جمعه ګولیان ما یو وخت دی په نامه د عثمان څلور میاشتې تېرې د کور وتلی نه د راکه دی پوچ نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ هر څوک مزاغه اوري یا د خپل مزاغه اوري په دغه شماره دې ماته زنګ ووي صفر اوه نه پنځه دوه اوه نه پنځه درې اشاره اته وسلام
زارو ستار کندهار ولایت ستر په تماس کې زما ورور د ځاولک په نامه د سوال ښکاره کې زما څخه نظر کړی اته د کمال ما چې دغه لمبر زما څخه زنګ وي چې تر هغه اوه څنګه زه څنګه سوال وته سلام
زمانه ته د اوسنۍ ولایت راځم څخه د غزنی ولایت ته ګلان ول سوالې تر سنې او چې دوم کایم زما ورور په نامه دی پد رسول اشتاق لکی چې لا کور او تر دې هیڅ حواله نه دی معلوم انا دراکه د زما را زادي راډيو چې دا خوښسته چې زما دا پیغام نشر کی او دا هغه شمعه او زما سره تماس ونیږي پر وسو ونی درې سو دواویا وسو شپو د زما را ور بیاځ کړو پر ناویا دراویا دواویا دراویا وا زادي راډيو څنګه خوښ چې ما دا پیغام نشر کی وسلام
بلی السلام علیکم گرانیم د شاستا کندهار پر د احمد د نوید احمد د ډیر وخت یې چې نادرا کړی او ټلیفون یې هم کار نه کوي نو هله کوم چې په داغه چې مرا تماس ونیسي چې پر آیا پنځه پنځوس نه اچا چې مرا یو ور بیا چې پر آیا دوا واره پنځه بیا نه اچا
السلام علیکم زه زړګی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم اوس موږ د نوزاد ولسوالۍ د میشمس په کلي کې اوسېږو زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی د شپږ کاله کېږي د کور نه درکه سوی نو هېڅ معلومات یې نشته هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي ازادي راډیو څخه مې دغه هیله ده چې موږ په غرنۍ منطقه کې نو موږ چې کله ستا سره اړیکه نیسو موږ نوزاد یا لشکرګاته یا شوراته د هغه ځای څخه راځو نو د ازادي راډیو څخه مو دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام په یو درو څلورو خپرونو کې خپور کړي ډېره مهرباني به وي نو هر مسلمان ورور که د عبدالستار په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرې رقم وګورې صفر اوه شپږ درې پنځه دوه یو درې که مو زموږ دغه پیغام نشه که نو ډېره مهرباني به وي السلام علیکم
زه هغه لالت محمد اجان دی خبرې کوم د کندهار ولایت څخه زما یو ورور ورک دی خلیل مې دی د سولیکوټ ولسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکي دی که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نه سوه نه څلوېښت صفر اویا څلور سوه نه اتیا دوه اتیا د خدای په امان
بلې السلام علیکم زه علي محمد د هلمند ولایت د برشت ولسوالۍ څخه دا پیغام رېږدم زما د ماما زوی دی د باراني په نامه چې ورک کړي د پلار نوم یې مرحوم جمعه خان اکا او د ورور نوم یې داروخان دی په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي د هر چا سره چې معلومات وي صفر اووه یو یو دوه اته شپږ اته څلور دوه درې درې نه بیا شمېره وایم صفر اووه یو یو شپږ اته څلور دوه درې نه وسلام به احترام
السلام علیکم زه له کوزستانه د معروف ولسوالۍ ولګي کلي څخه زما د اکا زوی ورک دی د نعمت په نامه دی نو تقریبا څلور پنځه کېږي د ده په اړه که هر څوک معلومات لري نو ما ته دې پر ډېر ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي نه سوه څلور دېرش شمېره یو ځل بیا اعلانومه صفر درې سوه دوه پنځه شپېته نوي څلور دېرش یاره که هر څوک د ده په اړه یو معلومات لري ما ته دې په ډېر ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي او زه به ډېر انعام هم ورکړم او که معلومات راته راکړو یا د مرګ یا د ژوند که هر ځای به په ټلیفون دې ما ته ټلیفون وکړي مهرباني
السلام علیکم زه خدای داد یم د چمن سې زره په تماس یم زما یو ورور دی سید نامد نمېږي دا یو نیم کال کېږي چې ورک ده نو که هر څوک دې دفه اړه معلومات لري ما ته پر دغه شمېره زنګ وهي صفر اویا نو اویا نه څلوېښت یو سل اووه څلوېښت صفر اویا اته سوه دوه شپېته نه شمېره دا دېرش نه شمېرې دي نو که هر چا راپیدا کړي یو نیم لک بخششي ورکوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله عابد د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ تخت خاتون د کلی تاسو سره په تماس کې. زما یو رکسوی وراره د فنان د نعمت الله ولد ضیاءالحق د پاکستان د کوټې په بایپاس په سیمه کې درس وایي چې په مدرسې نوم د فنان د اشرم مبشره په دغه کې د درس ویلی د فقر په خاطر د مدرسې څخه نن یو څلور ورځې کېږي چې په راشه د مدرسې څخه د خپه خاطر د فقر ووتی. نو یو څلور شپږم ورځې کېږي چې د ورکسوې نه پدې د هر چا ته کوم معلومات په دغه لمبر دی لطفا نو مشت زنګ وي چې پر و اته نه سو اته اتیا دولس و اویا دا بل لمبر دی بیا صفر و اته څلور څلور اته پنځوس شپږ سو پنځه پنځوس. ازادي راځو ته خړې رمنه د غزما پیغام واسطه ضرور نشر
کړئ. زه د بلوچستان پښین کلی ښایسته کلی د پخانځي د امانه زپرلا خوشحال ترینه هم د تل پسیر د ازادي روزو د ورکسیو اجزانه اوسیدونکو کارکوونکو ته بیا هم په ډېر غټ شمېر سلامونه کوم. زما بیا هم د ترورزی زوی چې نیمې د خپل میزي د لالي ورور دی پلار مورې په دغه ارمانونو کې مړو شنن برای چې سبا برای چې خمرو سورونو و خوندې په دغه مانو کې دي چې را به شي. نو کدا دوه زما زغه د ازادي رډو د لاره څورې خوده دي خپل تل په ناڅو کې کچیر به هم د ازادي رډو د لاره سره د دوه د څو د دوه سر کړي مات دي خام خا په دغه شمیرو زنګ وویم. شمیرې صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. ان یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر. بس د ازادي راډیو د پیغام د نشردو په ویله
ما یو انډوال دی دا لاس کانه کې چې ورسوې د ملا شریف په خوان نیوزه او معلومات نه سره څه ورسې سفر و سفرات سفر پاس پنزا دری دوا دری پنزا دا مې نمبر دی. السلام علیکم.
زما احمد نظر د زابل ولایت وسیدون کيم. زما یو راره ده باران نیږي پښکل کیږي سلکور نادرکه تریتاند. نو که ار مسلمان ورورته د باران په حق له معلوماتي د مهرباني له مخې دی ودغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس درته تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
علی محمد دین پکتیا زرمت نه دوره کوي ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما هو فنوم د زازی نه کله د مخله کور وتل او د تر کې شوی دا زما روز د زید خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان دې وویني او وی پیژني باز نه کې زادي درمیانا قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ به ته اعتماد کې زخم شوی دا کده روغه شوی دا کده زما غږ خپل اوري لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه باندې جایزه اړیکه شماره دا سکر اوس او پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
زه د هلمند د ولایت د ګریشته ولسوالۍ ته ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ یو داسې سړی دی چې ورک دی نورالدین نومېږي د عبدالله کازی دی یو ورور یې روژه نومېږي بل اسماعیل جان نومېږي. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی اعصابي تکلیف لري هر چا ته که معلومات یې موږ ته د زنګ ووایي په دغه نمبر د زنګ ووایي صفر و نه درې شپږ پنځه. یو ځل بیا نمبر درته وایم صفر و نه درې شپږ څلور شپږ نه څلور پنځه. زما آواز که دخپله اوري یا د خپله زنګ ووایي که بل څوک اوري په دغه نمبر زنګ راته ووایي. السلام علیکم.
محمد اجان دی کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی، ښځې نهم کال دی چې ما درکه شوی دی. شاولي کور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکي دی. که هر ورور مسلمان ته معلوم یې په دغه ټلیفون شمېرې دي، زما سره تماس ونیسه. صفر اویا درې سوه اته شپېته شپږ دېرش بله شمېره ده، صفر اویا اووه اویا اووه شپېته شپږ سوه نهه څلوېښت بله شمېره ده، صفر اویا څلور سوه نهه اتیا دوه اتیا. شمېرې یو ځل بیا وه، صفر اووه صفر درې صفر صفر شپږ اته درې پنځه بله شمېره ده، صفر اووه صفر دوه واره اووه اووه شپږ اووه نهه څلور نهه.
د کندهار څخه خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د عبیدالله دا ډېر عمر کېږي چې نظاره کوي. د پلار نوم یې فیض الحق اخندزاده، د ورور نوم یې حمیدالله اخندزاده. د ده ورور یې شهید شو، قریبان یې ټوله در په دره دي، ورېرونه یې بندیان دي. که څوک د ده په اړه معلومات لري د دغه عبیدالله په هکړه، مشته دي په دغه شمېرې زنګ ووهي: صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته، صفر اووه صفر صفر درې دوه اووه شپږ پنځه اته.
پېزله چکزی د تختپل د ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه یم. زموږ یو د کاکا زوی دی، تقریبا شل کاله کېږي چې ورک دی. ورک دی که څوک په اړه معلومات لري پر دغه شمېره دې تماس ونیسي: صفر اویا پنځه شپېته دوه پنځوس پنځه سوه نوي، صفر اویا پنځه شپېته دوه پنځوس پنځه سوه نوي. دغه د کندهار د ولایت د تختپل د ولسوالۍ د میل د علاقې زمان الله په نامه یو نفر دی، زموږ د کاکا زوی دی. ورک دی که هر چا دغه وکړي، تاسو په دغه شمېره دې زنګ راتوئ.
زما یو زوی د امیر خان د شعور په محمد شاه څلور کاله کېږي چې د کندهار ولایت د نیمې ناحیې څخه مدرکه شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. د پلار نوم یې عبدالستار. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درو څلوېښت. ازادي راډیو څخه مننه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
مخوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدای زما سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدا لیداشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری دا شن خالے اس میں سخت ناچاری دا شن خالے